سیشنبه یا نه د جنوري 19 د سهار 9 بجې د مشال رادیو په لومړنۍ غړی سلام پښتونخوا کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه د تلرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته د پاکستان وزیر اعظم نن ایران ته ځي د افغانستان د پارلماني انتخاباتو مهالویش اعلان شو ایران وایي د امریکا تازه بندیزونه غیر قانوني دي پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي نوموړی به د ایراني چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستیو مخې ته راغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې کوي نواز شریف د دوشنبې په ورځ د یو پلاوی په ملتیا چې ورکې د پوځمشر جنرال راحیل شریف هم شامل و سعودي عربستان ته ولاړ اولته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل د پاکستان سرکاري ذریعو نن مشال لډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د دواړو اسلامي هیوادونو سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیاو د ختمولو په اړه هڅې پیل کړي او دغه سفرونه په همدې موخه ترسره کیږي د پاکستان خارجه سلاکار وایي د نورو هیوادونو په کورنیو معاملاتو کې د نه مداخلې کړنلارې د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې کړې دي سرتاج عزیز د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وکړې په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال وایي سرتاج عزیز په خپله وینا کې د هم ویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اسب او په کراچۍ کې د ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د پاکستان امنیت ښه کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله روسۍ کلیزه وینا کې ویلي وو چې پاکستان کې به بد امنی تر لسګونو کلونو پورې روانه وي پرون په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکو چارواکو ویل چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په یوې ګډې اعلامې کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دوهم دور کې یو شمیر پرمختګونه کړي خو د دې پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه کړي د کابل په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې څلورو هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام بعد کې تر سره کیږي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو په خپلې ګډې اعلامې کې همدارنګه له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسیدو لپاره دی له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یک شنبې په ماښام خپل نهه تنه پولیس ملګري وژلې او وروسته تښتېدلې دي د نایاب په وینا څېړنې روانې دي سو د دې پیښې مسؤلین معلوم او ونیول شي که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې سو ځل پر افغان امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي د ملک د پارلماني ټول ټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار شوې وه د روان کال د اکتوبر په 15 پیلېږي احمد یوسف نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکنې به په هغه صورت کې په خپل وخت ترسره شي چې حکومت ورته د ضرورت وړ بودیجه د کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیون د کارکوونکو او د رایو د صندوقونو د امنیت باور ورکړي د افغانستان د ولسي جرګې 15 موده د تیر کال په جون کې پای ته ورسېده خو د امنیتي ګواښونو او د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د سختو اختلافاتو نه پس له دې ویرې چې د انتخاباتو شفافیت باوري نه و دغه پروسه ځنډ ول شوی و ولسمشر غنی په 2015 کال کې د یو فرمان له مخې د ولسی جرګې د کار موده د نوو انتخاباتو لپاره د حالاتو تر سمونه پورې وغځوله تاسو له مشال رادیو خبر نوري تهران د خپلو بلیستیکی توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوي بندیزونه غندلی او پرون یې په دې اړه وویل په داسې حال کې چې امریکا د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني او اخلاقي حیثیت نه لري یو ورځ وروسته له هغې چې امریکا او اروپایي ټولنې د جوهري تړون پر اساس له تهرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړل امریکې د جنورۍ په 18 نیټه د هغو ایراني کمپنیو او وګړو خلاف تازه بندیزونه اعلان کړل چې د ایران د میزایلو د پروګرام سره ارتباط لري دغه بندیزونه د ایران لخوا د تیر کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د بیلستیک توغندیو د استعمال په عکس العمل کې وضع شوی. د ملګرو ملتونو ماهرین ګڼي چې د ایران دغه اقدام د 2010 کال د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد څخه سرغړونه ده. د یاد قرارداد لمخې پر ایران بندیز لګول شو چې د جوهري وسلو د لیک صلاحیت لرونکي توغندي نشي ازمویلې. د فرانسې د پوز 15 تنه بهرنی سرتیری د الف په غره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډاري د خویدو له کبله وژل شوې دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي پرون په ویلفریجو سیمه کې یو 50 پوزي سرتیری پر واورې د خویدو لوبې یا سکی کې بوختو چې برف کوچ پرې ورغړېده. د سرتیرو د ژغورلو لپاره د ژغورنې عملیات هم ترسره شوي دي. په سملاسي ډول د وژلو شوو کسانو هویت په ډاګه شوی نه دی. ونه هم د الف په غره کې د سکول دوه تن کې ځوانان او یو یوکرانی سیلانی د واورې د غونډاري د خویدو له کبله مړه شو. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب له سفر وروسته نن ایران ته ځي. د پاکستان خارجه سلاحکار وایي له هند او افغانستان سره یې اړیکې خیش شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د کورمی تنګي ډیم د جوړولو پر سر د حکومت او قبایلو ترمنځ د شخړې حال درکو.
د کورم تنګي ډیم په تفصیل شوه کې د کورنۍ د مو کوم په دې باندې ګرځي راځي چې په دې کې 300,000 ابدي د په دې کې چې موږ یو سره په دې باندې راځمن نه دی نو نو څه میټینګ کړی او نه یې په تماتو خاصه.
د بلوچستان سملې خزینه غړي وای د میرمنو سره د ناوړه سلوک د مخنیوي قانون پاس کیدل غوړه ګام دی. د بشری حقوقو د سار اداره وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د مودي غزول غوړګام دی. د پیښور خلک په مصروفو سرکونو د هوایی پلونو یا فلای اوورز هرکلی کوي.
ارشد مینوم دی، پیښور سره می تعلق دی. دا کم چې فلای اوور ابتدار نه مش بالکل دې سره خدا مونږ بیګاره غړي مونږ ووم کاته د خار دومره زیات خلک کاری د بیاکل نایټ ټایم کې راشي. یو خوبصورتي خوبصورتي ده دغه علاوه خلکو ته ډیر زیات اساني وي.
د وزیرستان د وین هکلنې شپنې خبرې هم اوري چې بم تریخ پیالو زولې
رتا تلې وی زم جن اولې بم رو داز ولل مش درې ملګری وی ایوا مختبا اغا بچبا ز په مان چې و من پښه نه پرېږه ابل لش کې زخم شوا.
دا نور راپورنه په دې خبرونه کې اوریدې شي را سره اوسه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم له ایران سره د سعودي عربستان په اړیکو کې په کړکیچ اندېښنه ښودلې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د سعودي له پاچا سلمان سره د اندېښنه شریکه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نواز شریف به د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړیتوب لپاره نن تهران ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند.
پاکستان په سیمه کې د خپلو دوو ستراتیژیکو ملګرو ترمنځ په ترنګلتیا اندېښمن دی. د اندېښنې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ریاض سفر ته اړ کړ او هلته یې له سعودي پاچا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو په ترنګلتیا خپل اندېښنه شریکه کړه. د قاضي خلیل الله په وینا د پاکستان صدر اعظم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ د سوله ییز هواري غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا به هم د دواړو هیوادونو او هم نورو اسلامي هیوادونو په ګټه وي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملال اعدام او په ایران کې د سعودي سفارت تلور اچولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترخې شوې. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم بنن تهران ته هم لاړ شي او له ایراني چارواکو سره به په دې اړه چې له سعودي عربستان سره کړکیچ راکم کړي خبرې وکړي. د پاکستان د پوځ لوی لسیز جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پولیس چارواکي ریاض او تهران ته په دې سفر کې د پاکستان ل صدر اعظم نواز شریف سره ملګری دي. د سعودي او ایران ترمنس په اړیکو کې کړکیچ ل ډیر مودې رئیس روان دي او دواړه هیوادونه په سیمه کې نور دوستانه او رقیبان هم لري. ریاض په یمن او سوریه کې د تهران ل لاسوهنه او په لبنان کې د حزب الله په ملاتړ نه خوښه دي. په مقابل کې ایران تر اوسه په یمن کې د حوثی ملیشو او په سوریه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې هیوادونو کې د سعودي عربستان له تګلارې سره مخالفت لري. خو دا اختلافات وروسته له هغه نور هم زیات شول چې سعودي عربستان یو شیعه ملای اعدام کړو. په ایران کې د سعودي عربستان په ډیپلوماټیکو دفترونو بریدونه وشول. ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پرې شوې. د سعودي عربستان متحدینو هم له تهران سره د ریاض په پلوي سیاسي اړیکې غوڅې کړې. تر دې مخکې چې هم د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعودي او ایران ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هوارولو لپاره استولای وو. و چې دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب پیل کړي و بلیدل شي چې بیرته خپل هیواد ته لڅ پیغام سره ستنيږي.
د اجمل اند راپور موریده د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی او بهرنی چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت نه کولو پالیسي د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې کړې دي. نو موړی پرون پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اسب د عملیاتو لوجي په ملک کې امنیتی صورتحال مخ شوې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل اخلو په اسلام آباد کې د خپل خبريالې رابع اکرم خان نه. رابع اکرم خان، سهار په خیر.
ډیر مننه تاسو هم سهار په خیر.
نو د سرتاج عزیز په سرګندونو کې نور سره غلي
بالکل نجیب امیر څنګه تاسو چې وویل د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور او مشیر سرتاج عزیز تیرو سینټ کې ویلي دي چې په امنیتي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره داخلي او خارجي سطح باندې نه صرف کوټل اقدامات بلکې فیصله کول اقدامات چت کړی شوی دي. نجیب امیر د سینټ مشاهد د سینټر مشاهد حسین سید لخوا د امریکي صدر باراک اوباما لاره پاکستان په اړه جاری کړی شوی بیان په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر وینا و چې د پاکستان حکومت په د امریکای د صدر بیان د چیلنج په توګه اخستی دی. دا هم اویل چې په قبایلی سیمو کې اپریشن ضرب عصب او کراچۍ کې چې کوم جرائم پیشه خلکو خلاف اپریشن دی، نو هغه نه صرف ملک د امنیت مجموعی صورتحال ښه کړی دی بلکې امنیت په ځای شوی هم دی. نجیب امیر دا هم اویل چې افغانستان او هندوستان په اړه چې کوم د تعلقات خبره ده، نو د نور ملکونو معاملو کې د عدم مداخلت پالیسی چې دا خپل کړی شوی ده او اوس چې د افغانستان او هندستان سره تعلقات هغه هم ښه شوي دي. دا هم اویل چې خارجه او ملکی سلامتۍ په اړه پالیسیانو کې بدلون د تیرو یو کال راسې راوستی شوی دی، داسې چې مثبت اثرات مخې ته راغلي دي.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګیو بوډم د جوړیدو په سر لکلونو رئیس لانج روانه ده. د پاکستان حکومت 50 کاله وړاندې د یاد دیم د جوړولو منځوري ورکړی و، خو د شمالي وزیرستان قبایل وې تر سو د دوی شرطونه منل شوی نه وي چاته به د دې دیم د جوړولو اجازه ورنکړي. په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې اکثره د وبو دیمونه د تنازی ښکار دي او خلک یې د جوړیدو مخنیوي کوي. مجید بابر راپور لري.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزارت د یو خبر پاڼې لمخه ویلي دي چې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر نورو منصوبو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي په نامه د یو داسې ډیم منځوري هم ورکړې ده چې د بجلی د پیداوار ترڅنګ به د کر کلي لپاره هم کارول کیږي. په دې ډیم به څه د پاسه 22 ارب روپۍ لګښت را دي چې پکې به د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د 1.5 میلیون ډالرو مرسته هم شامل وي. دا چې کورم تنګي ډیم په خاصه توګه د شمالي وزیرستان او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبي اصلاح لپاره څومره ګټوره منصوبه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د وابډا پخوانی چیرمین او د خیبر پښتونخوا د توانایي د پیداوار د ادارې مشر شکیل دورانی وای
تقریباً دغه ټول مزګه فائدہ چې کنه هغه دا ده چې بنو دلیلا او لکی مروت لا دا کرک دلیلا دا ځکه لا کی دي چې بالکل د ګور له تکلیف ته او د دې کوم څنګه په وجه کنه دا درې داسې اجلا دي هغه سیلاب نقصان بني.
خو بیا د شمالي وزیرستان نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی محمد نذیر وایي چې یاد منصوبه یو متنازعه منصوبه ده او د تحصیل شوی صدرې لکه آبادی د دې منصوبې نه اخیستمن کیږي او زیاتوي چې وفاقي حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیستي.
بالکل د میر نه هیڅ تپوس نه ده شوی دا کوم تنګي دې ما په تحصیل شوا کې د دې مودې کورنا تقریبا کم به شو په 2 کیلومتر
شکیل دورانی وایي چې د کورم تنګي ډیم د جوړولو منځوري په کار 1915 کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال ایوب په دوري حکومت کې ورکل شوی و او هغه وخت د منصوبې لګښت 1,00,000 روپۍ و. خو په سیمه کې د تنازع د عمله دا منصوبه 50 کاله د ځنډ ښکار شو او لګښت یې اوس 22 روپو ته ورسېدو.
د مجید بابر راپور مورید. د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي د کار په ځایونو کې د میرمنو د جنسي زورونې پر ضد پاس شوی قانون به له کوره د باندې د میرمنو د کار لپاره ماحول سازگار کړي. نوموړي اسمبلی په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه کسان د سزا سره مخ کېدای شي چې په دفترونو کې میرمنې زوروي. فرخندی اسد په دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
د بلوچستان اسمبلی د تیر خالی په ورځ د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناوړه سلوک یا غلط رویې پر ضد قانون منظور ک. دغه قانون د اسمبلی غړي شمع اسحاق وړاندې ک. په دغه وخت شمع اسحاق چې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ د کمیټې مشره هم ده وویل د دې قانون سره به د کار په ځایونو کې ښځو ته په یو ښه ماحول لرلو کې مرسته ترلاسه شي. دا چې د کار په ځای کې د غلط رویې سمانه ده په اړه د پېښور های کورټ وکیل روبینا ناز وایي
ڈپارٹمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا فیکٹریز بھی پبلک پلیس چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی اور اغسنگا تنگولی یو خدا دا چی آغا تالا لاز دروڑی بلا دا چی آغا صرف خبرو پر ذریعہ مانے بل دا دا چی اشارے سے دا چی دغا کی سوک سڑی یا ایمن خزم کئی چی تا تنگوئی کئی دے چی یا سب پروموشن چی دے آغی مانے سے شرط لگے چی نا تما سر دا خبر ہو کا تما سر گپ لگا وا تراش زما آفیس کے آسے بے سکینا کنے انو بس ترستانو کری منگا ختم ہو دا دی کی کافی دا چی شنگنے دی.
بلوچستان کې دا لومړی ځل دی چې د کار په ځای کې د ښځو سره د غلط رویې او یا ناسم سلوک خلاف قانون پاس شو. د بلوچستان اسمبلی غړي سپوږمۍ اچکزی وایي دا یو ښه ګام دی او له دې سره به په دغه صوبه کې د کارکوونکو ښځو په شمېره کې زیاتوالی راشي.
کار پر ځای په دفتر رو په هر ځای کې دوی ته چې کوم هراسمنت دي ته ورته شدید دي کوم تنګول کول دي چې کوم رنګ ټورچر کول دي په مختلف الفاظ کوم چې موږ په دې کې هغه ښه شول د ترامیم عمل خو نو دی ویل چې په دې کې کوم پرشن چې هغه پنشمنت دی نو د کوم پنشمنت نو موږ دا ویل چې هغه چې کوم ترمیم موږ وکړي کوم امندمنت موږ وکړي هغه چې موږ د دا کوم جرمانه چې موږ ښه شول هغه موږ زیات ښه شول تقریبا موږ ورچی
دا قانون د صوبې اسمبلی په متفقه تور منظور ک. سپوږمۍ اسکزی وایي د صوبې حکومت پر دې هم کار کوي چې د ښځو د شکایتونو د لرې کولو په غرض یو هیلپ لاین جوړ کړي. د بلوچستان د صوبې اسمبلی یو پخوانی غړی او په دغه صوبه کې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ کارکوونکې سمینه سعید وایي دا یو ښه ګام دی خو د دغه صوبې ښځې او نجونې د ځینو نورو مهمو مسلو سره مخامخ دي چې باید په اړه یې کار وشي.
جو هماری بہنیں مختلف جگہوں پر جا کر آفیسز میں کام کرتی ہیں
زمون کمی خویندې چې په مختلفو دفترونو او سکولونو کې کار کوي دا بل دغې لپاره دی که څه هم دا یو ښه قانون دی خو د بلوچستان د ښځو مسئلې نورې دي هغه د صحت او تعلیم سہولتونه نه لري په کورونو کې پاکې اوبه نه لري باید پر دغو مسئلو خبرې وشي چې ژوند یې آسان شي او یوازې له دغې سره د بلوچستان ښځې خوشحالي دي شي
بلوچستان کی عورت خوشحال ہوگی
تے دغه قانون وړاندې کون کې شما اسحاق پر دغه وخت ویل چې په صوبه کې داسې قانون نه وو او اوس په لدې سره خود ته د کار په ځای کې یو ښه ماحول تر لاسه شي
د فرخنده صد راپور مورید د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د قانوني استوګنې د مودي د 2018 کال تر پایه د غزولو په ترڅ کې د کډوالو د بشری حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي د یادې ادارې خبر پاڼوي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2018 کال تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند له کړاوونو ډک شوی دی هارون باچا د دې موضوع تفصیل دراوروي
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا خبر شوی خبر پاڼوي د پاکستان حکومت د رواني میاشت پر 12مه پریکړه وکړه چې افغان کډوالو ته په هغه هیواد کې د 2018 کال د جون تر 13مه د استوګنې کارتونه ورکړي دغه سازمان وایي په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورول کېدو او همداراز د پیسو لپاره د هغوی د تښتونې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي د آسیا لپاره د هیومن رائټس واچ مرستیال مشر پیلم کین که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې مودې راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د غځول کېدو د خبرې هرکلی کړی خو ویلي دي چې دغه مودې د دوو کلونو لپاره د غځولو په ترڅ کې به د کډوالو د ستونزو په ښه توګه د حلولو له کار سره مرسته شوې وي په خبر پاڼه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرای د شمیرو په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې لمیشتو 25 لکه افغان کډوالو څخه شاوخوا 10 لکه هغه دي چې په 1980 او 1981 کلونو کې د افغانستان د جګړو لامل هغه هیواد ته کډه شوی ول لدی څخه ډیرې هغه دي چې په وړوکوالي کې پاکستان ته ورغلي ول هماغل تلوي شوی او ودونه کړی او بیا ماشومان پیدا شوی چې هغه بیا کله هم افغانستان ته نه دي تللي ځینې نور افغانان بیا د افغانستان د لسیزو جګړو ستړي کړي او پاکستان ته د یو آرام ژوند او ښه روزګار په لټه کې کډه شوي دي خبر پاڼه وایي په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوند کول هغه وخت ګران شو کله چې طالبانو د 2014 کال په ډسمبر کې د پیښور پر یو سکول برید وکړل او د 122 ماشومانو په ګډون یې 145 کسان ووژل که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې دغه پیښې په تړاو به افغان کډوال نه ځورول کیږي خو د خبر پاڼې تر مخه د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو په تنګولو پسې راخستې ده په پاکستان کې میشت افغان کډوال په ویره کې دی او نشي کولای په خلاص مټ ژوند او کار روزګار وکړي دغه کډوال مجبور دي چې افغانستان ته ستانه شي چې هغه بیا هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي په خبر پاڼه کې د هیومن رائټس واچ د آسیا مرستیال مشر له خولې زیاته شوې پاکستان کولی شي د افغان کډوالو په کارتونو کې د مودې په غځولو سره د هغوی د انساني حقونو د سرغړونو مخه ونیسي
د پېښور یو شمیر خاریان د خار په منځ کې د هوایی پلونو یا فلای اوورز پر جوړېدو خوښي ښکاره کوي وایي له دې سره کله یوې خوا د خلکو په تګ راتګ کې آساني پیدا کیږي نو له بله پلوه د خار ښکلا یې هم زیاته کړې ده د مشال خبریال شبیر جان له څو تنو سره خبرې کړې
ارشد مینوم دی پیښور سره می تعلق دی دا کم جی فلای اوور افتتار مو شو دا خو دی حکومت یو ډیر زیات په زبو مچ یو ډیر غټه منصوبه من خپل جبرات لو آیات آباد ته نو بدی دا کی یا خو ډیر زیات لانګ ټرم مم کولو دلی به چیک پوسټونو لانجی می قصې بوي دین علاوه سټوډنټس برات ل اغي دوم ډیر تکلیف پتا لکه بسو کلم غټ چکر به لګو اوس دی پول سره فلای اوور سره بداو شي چې دا غ ډیر زیات کم شي او ټریفیک رواني چې کم نه دا مسلسل جاری لکه چاته بس تکلیف نه خو ا دې سره سره دی حکومت دام پکاري چې دا قسم نور زینو کیم په پیښور خار کې کم زینو د ټریفیک دا قسم مسلې د غیر لپاره هم دا ساده کی زکه چې اسانه خبره دومره ګران نه
کولی مو سره خیال
دی بالکل دې سره خدا مونږ بیګار غري مونږ هم کاته د خار دومره زیات خپل ښکاری د بیا کل نایټ ټایم کې راشي یو خوبصورتي خوبصورتي دا د غیر علاوه خلکو ته ډیر زیات اسانی وشي
زمانو ظفر اقبال له بالکل دې نه ډیر زیات فرق بای اول چې کم ټریفیک چې څوک د دې حیات آباد او د پیښور سیدین کې دلته بس 100 ګنټه لکه منټونه یا دغه نو ګنټو کې بخلک ولاړو خاص کر چټې په وخت ماشومان ته ډیر تکلیفو شنو بدلتا ولاړو رش بورډر زیات اوس چې کم نه کم جمرود روډ باندې چې کم ټریفک ته کم چې کارخانو ته یا خیبر ایجنسی سایت ته ځیغه بچی د پسی د جی کم چې حیات آباد راټن کیږي او په پل راخی جی د خبره کو جی کی دلته نه چې کم جی جمرود روډ سایت ته اوم فلای اوور استعمالي نو امید لرو چې د وژنه ډیر زیات ټریفک چې کم دی مسلې ډیر زیات حل شي او ټریفک جام بو ساګرنګ نه وي
د پېښور څو تنه اوسیدونکي وو چې تاسو یې غږونه اورېدل. د سند صوبې په ترپارکر سیمه کې یو ځایي مشر ماما ویشان له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. نوموړی وایي د هیڅ قسمه توپیر نه پرته دوی د خلکو سره مرستې کوي. په ترپارکر سیمه کې د خلکو ژوند له ستونزو ډک دی او ماما ویشان وایي د ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره باید اقدامات وشي. ماما ویشان په مذهب هندو دی او په ترپارکر سیمه کې اویا په سلو کې اوسیدونکي هم د دغه مذهب سره تعلق لري. مشال خبریال محمد عمران ترپارکر سیمې ته ورغلی و او دا راپور جوړ کړ.
ماما ویشان د ترپارکر سوشل ارګنایزیشن د لارې د انسانانو خدمت کوي. دی وایي چې کله په سلورم ټولګي کې وو نو د هغه وخت نه دغه جذبه وه کوم چې تر دې د مهم هغه شان موجوده ده. د خپل تنظیم د جوړولو په اړه ماما صدا سی وایي،
مې انسان کی حیاتی بچانے کے لیے
زه د انسان د ژوند بچ کولو لپاره کار کوم او هم د دې لپاره زما ټول ملګری هم کار کوي. هندو او مسلمان نمونه موږ په خپل ذهنونو کې نساتو. د کال 1978 راسه هم دغه کار کوو او د کال 1975 وروسته 50 دوست ملګری را جمع شو او دا تنظیم مجور کو. په کال 1997 کې مو په سرکاري توګه د دې تنظیم اندراج کو
کا بورډ بنا 98 میں رجسٹر کروائی.
د نوموړي په وینا هغه ته پیسې حکومت یا غیر سرکاري ادارې نه بلکې عام خلک ورکي.
دکاندار ہے یا کوئی ریڑے والا ہے،
دکاندار گاڑے والا یا ہوٹل کے کارکون کی مونږ ته پیسې را کوي. اول به مولس روپیه غستې او د هر یو تن 100 روپیه غواړو. زمونږ د غړي تو فیس مونږ اول 10 بیا 50 او 100 روپیه ټاکلې دي. مٹی یا د مٹی نه بهر چې څومره هم لیک لوست کوون کی ځوانان دي او کدل ته په دفتر کې کار کوون کی د غټول مونږ ته هر میاش 100 روپۍ راکړي.
وو به امر کو 100 روپۍ دیتا
په تر پار کر کې روان د ماشومان مړینو پر وختون کې د اسانتیاګانو په اړه ماما ویشان وای چې پر وختون کې د ماشومان لپاره خصوصي ځای نشته. باید د ماشومان د پیدایش پر وخت د مور او ماشوم دواړو لپاره خاص کوټه جوړ کړي شي.
جیسے بچوں کا نرسری وارد ہے
د ماشومان نرسری وارد دلته ضروری دی. هغه په سامان پوره پکار دی. کم نه کم د 50 ماشومان لپاره دغه کوټه پکار ده چې پکې هغه ته ټولې اسانتیاګانې موجودې وي. دوایانې هم پکار دي. د ماشوم د پیدایش پر وخت هم د ماشومان او مور دواړو لپاره ځان له ځایونه پکار دي.
بار انکا ہونا چاہیے دونوں کا مار اور بچے کا.
ماما ویشان وای کار سو هغه په عقیده هندو دی خو په سیمه کې د خلکو په ذهنونو کې دغه تصور نشته بلکې ټول خپل ځان انسانان بولی او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې فرقه ایز یا مذهبي توندوالی نشته.
تقریبا 90% تر کې لوگ جو ہیں
مذهبي خلک مذهبي نه دي. دې مطلب دا دی چې هغه خپل عقیده لري. ولی عبادت کوي سوک جماعت ته ځي سوک مندر ته. ولی د یو بل سره کله هم کرکه نه لري. هیڅ مسله هم وي نو موږ په شریک سره دغه حل کوو. په تېره موده کې چې د بابری جماعت پېښه شوې وه نو دلته هندوانو او مسلمانانو په ګډه
احتجاج کړی و.
د سرکاري شمیرې تر مخه په ترپارکر ضلع کې د 35% نه زیات هندوان ژوند کوي. دوی د غلطه خپل عبادت خانې یعنی مندرې لري. ولی ماما ویشان وایي چې په تر تحصیل کې د 70% نه زیات هندوان دي چې اندازه یې د دغه ځای د کاروبارونو نه هم لګي. چرته چې زیاتره کاروباری خلک هندوان دي ولی چرته هم د دوی ترمنځ سبد پیخه مخې ته نه راغلی کوم چې د ترپارکر ضلع یو مثبت اړخ هم په ډاګه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او د خبرونې په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل پواز د سنره
سوا जाना पता पसे का जितर सबाब में जाना पता पसे का राया दे हगशे का जमानत सयारा राया दे हगशे का जमानत सयारा
سندره موریده د حشمت سحر او مینا ګل په واز اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هانې می بجې شوې دي د خبر نو لندېستا پام وکړئ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي نو موړه بعد ایرانی چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستۍ مخې ته راغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې کوي نو موړه تیره ورځ سعودي عربستان ته لاړه ولته د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړ د پاکستان خارجه سلاکار سر تاج عزیز وایي د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې شوې دي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په کراچۍ کې ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د پاکستان امنیت ښه کړی دی د کابل په پرونی سلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې سلورو هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي دوی له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د خبرو ته کښېني په اوروزګان کې چارواکي وایي د غلطۍ د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل نهه تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلی دي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ملک د پارلماني ټول ټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار شوی وه د روان کال د اکتوبر په 15مه پیلېږي دی له حکومته د بودیجې د برابرولو او د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي تهران د خپلو بیلیسټیکي توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوي بندیزونه غندلي او پرونې په دې اړه وویل په داسې حال کې چې امریکا د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني حیثیت نه لري او د فرانسې د پوځ 15 تنه بهرني سرتیري د الف په غره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډارې د ښویېدو له کبله وژل شوي دي په سملاسي ډول د وژلو شوو کسانو هویت په ډاګه شوی نه دی تېره اونۍ هم د الف په غره کې د سکول دوه تنه تنکی ځوانان او یو یوکرانی سیلانی د واورې د غونډارې د ښویېدو له کبله مړ شو او د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو پیل د کورنۍ ورسپانو نه زموږ همکار سراج ظهیر د غورسپانې لوستي او تاسو ته وایي چې نن پاکستاني ورسپانو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي لسم دې راستي په مشرقي وستا کې د روان کړکېچ له امله د مسلمان ملکونو اتحاد ته سخت زیان رسېدلی دی او خپل منځي رابطې یې ډېرې کمزورې شوې دي او دې لړکې د عراق شام او یمن حالات د ټولو په وړاندې دي د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې په مسلمانه نړۍ کې د پاکستان کردار تر ټولو ډېر اهم دی او ټولې نړۍ دا منلې هم ده اوس که وکتل شي نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ روانې لانجې کې پاکستان ډېر دانشمند دانه کردار ادا کړی دی او دا د مسلمان نړۍ یوازینی ملک دی چې د ایران او سعودي عرب د کشالو ختمولو لپاره یې منځ ته راځنګلی دی ادریا اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او په داسې حالاتو کې لگاونډي او بلکې لټولي نړۍ سره ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی او بیا د عراق شام افغانستان او یمن صورتحال د ټولي نړۍ په وړاندې پروت دی نو باید چې د عراق او سعودي عرب اختلافات ختمولو لپاره هم مسلمان نړۍ په فوري توګه اقدامات وکړي چې د دې ملکونو په منځ کې روان انتشار ختم کړي شي او نړۍ ته د امن یو پیغام لاړ شي بل پلو د پیښور نه خپرېدونکو مشرق ورسپان خپلې ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت یو طرف ته غیر قانوني دولت ته د قانوني شکل ورکولو لپاره مراعات ورکوي نو بل طرف ته د ایم ایف په وینا باندې په ولس د 125 ارب روپو د نور بوج اچولو تیاری کوي ادارې وړاندې لیکي په عالمي منډې کې د تیلو نرخونه ډېر زیات راکم شوي دي خو حکومت د دې ګټه ولس ته ورکولو لپاره تیار نه دی او له دین ای ولس محرومه ساتلې دی. ادریا اخری کې لیکي ملک ورس پورس بے روزگاری سیوا کیږي او گرانی هم مخ په وړاندې روانه ده. نو په داسې حالاتو کې دی حکومت دا ولس نه مجبوروي چې د دوی پر ضد راپورته شي. نو په کار دي چې حکومت د ټیکس د اسکیم نه پکا لار شي او په غریب ولس باندې نور بوج نه اچوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان نظریاتي کونسل د کم عمرۍ د ودونو په مخنیوي کې لوی خنډ دی او د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د موبایل شبکو ته د طالبانو لخوا ورکړل شو د ډکو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. د مشال همکار اسرار العالم مومند د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائمه کمیټې په دې هیواد کې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او په دې لړ کې وړاندې کړل شوی بل یې مسترد کړی دی. په دې بل کې غوښتنه شوې وه چې د واده پر وخت دی باید د جینۍ عمر 18 کاله وي او څوک چې هم له بلوغت مخکې د ماشومانو ودونه کوي نو باید چې هغوی ته سخته سزا ورکړل شي. په پاکستان کې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون وایي د واده پر وخت به د جینۍ عمر 14 کاله وي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدی شي. خو د دې باوجود په پاکستان کې د کم عمرۍ ودونه کیږي او د یوې اندازې تر مخه په دې هیواد کې د 40% جینکو ودونه په داسې حال کې کیږي چې عمر یې 18 کلونو ته نه وي رسیدلې. د اسلامي نظریاتي کونسل استادو څو ورځې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امور کمیټې په غونډه کې وویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي دي. د ګرلز ناٹ برایټس په نامه د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي ادارو یو نړیوال ائتلاف د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره وایي چې دغه د اصلاحاتو په لړ کې یو خنډ دی. که څه هم په پاکستان کې یو شمیر صوبې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې هڅه کوي خو دغه قانون عملي کول به ګران وي. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي طالبانو په افغانستان کې له موبایل فون کمپنیانو او صنعتونو د درنې مالیه یا ټیکس مطالبه کړي. د وسلوالو سرچینو ویلي دي دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا جنګي اقتصاد کمزورې شوې نو بلخوا بیا راپورته شوې وسلوالې ډلې په مهمو کاروباري سیمو کې خپل کنټرول مضبوط کړی دی. د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې په یو خفیه غونډه کې د طالبانو مرکزي مشرتابه په رسمي توګه له څلورو موبایل کمپنیانو مطالبه کړې دوی ته د ټیکس یا مالیه ورکوي چې په بدل کې به د دوی تنصیبات او کارکوونکي نه په نښه کیږي. د محصولاتو کمپنیانې وایي طالبان وروستو له هغو ټیکس لګولو ته پام شوی چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت اعلان وکړ چې په موبایل کمپنیانو د 10% اضافي ټیکس لګولو سره دوی ته په 4 ورځو کې 80 میلیون افغانۍ راجمع شوي دي. وسلوال له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د محصولاتو شخصي ادارې په نښه کوي. ستنی ورله غورځوي د دوی انجینران غوا کوي او فردي مجبوروي چې نه آرامه سیمو ته خپل مواصلات بند کړي چې دارنګ د دوی د وسلوالو د زی معلومات په ډاګه نشي. خو دا لومړی ځل دی چې طالبانو له افغان موبایل کمپنیانو د ټیکس یا مالیه غوښتنه کړې کوم چې په دې هیواد کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي رول او د حکومت د کمزوري کېدو عکاسي کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوس هم یو بل راپور د چک جمهوریت ولس مشر وایي په اروپایي ټولنه کې د مسلمانانو جذبول په عملي لحاظ ممکن نه دي. میلر زیمان چې د کډوالو پر ضد د تند دریځ لرلو سره شهرت لري د خبرې په یوه تلویزیونی مرکه کې کړې ده. دی وایي د لویدیځو اروپایي هیوادونو د یهود میشتو او لري پرتو سیمو تجربو ښودله چې له دې ټولنې سره د مسلمانانو یو ځای کېدل امکان نه لري. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل دراوروي.
د چک جمهوریت یو ویا کلن ولسمشر میلر زیمان په جرمنی او نورو هیوادونو کې د نوي کال په شپه پر یو شمیر شوزو جنسي تجاوز ته اشاره وویل چې پرېږدي هغوی په خپل هیوادونو کې خپل کلتور مختبوزي او هغه اروپا ته را نه وړي. د رواني میاشتې په سر کې زیمان ادعا کړې و چې د کډوالۍ دغه بڼه د مصر د اخوان المسلمین ډلې لخوا طرحه شوې او زیاتوي چې دغه اسلام پالې ډله له یو شمیر هیوادونو څخه د دې کار لپاره د مالی مرستې په ترلاسه کولو په تدریجي ډول پر اروپا د کنټرول هڅه کوي.
تر څو موږ وګورم
دا وی هغه څه چې د اخوان المسلمین ډلې کولای سي دا چې اروپا ته د کډوالو د ډېرې دوه هڅه کوي او په تدریج سره پر اروپا کنټرول ترلاسه کوي او دا هغه څه دي چې په ځینو اروپایي شهرونو کې سوي دي او هلته پولیس د شپې لخوا لورتلو څخه ویره لري. دا وی دلته دوه فاکتورونه لایو بل سره په تضاد کې دي چې یو وی د خبره د کوربه وادونو لخوا د هر کلی فرنګ دی او بل لور د اخوان المسلمین لخوا د خپل اهداف ترلاسه کولو هڅې دي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې هم ولسمشر زیمان اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتوالی یو تنظیم سوی عمل وباله او د عراق او سوریه پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې ل خپل هیوادونو څخه د تیښت پر ځای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ته مټی راونغړي. په 2015 کال کې باندې 1 میلیون کډوال اروپا ته ورسېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې ډېرې له افغانستان، عراق او سوریه څخه د جګړو له کبله تښتېدلې دي، خو له دغو کډوالو څخه لږ شمېر په چک جمهوریت کې چې تر ډېره یو سیکولر هیواد دی پاتې سوی دي. دغه هیواد چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لري د اروپایي اتحادیې او د ناټو غړی دی. د چک حکومت د اروپای اتحادیې د یو غټ سیستم لمخې ژمنه کړې چې کډوال بمني اروپای ټولنې ویلي چې 1,50,000 کډوالو ته ځای ورکوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې تیر کال د بی پایلټ ډاکټرانو په روغتون د بریت سیړنه کوي او هوډ کړی چې د پیخي تر شا لاسلرونکو کسانو ته به سزا ورکوي. په یاد بریت کې له سلویختو زیات کسان وژل شوي. په دغه پیخه کې ګڼ شمېر نور کسان جوبل شوي هم. بی پوری ډاکټران وایي دا یو جنگي جرم دی. امریکایي ځواکونو د طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیول کېدو پر مهال دغه بمباري کړې وه. نور تفصیل د فرخند اسد.
فارن پالیسی مجله لیکي پینټاګان په افغانستان کې د هغه پیښې پلټنې کوي چې پکې د بیپوري ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډرز یو روغتون په نخښه شو او سناسه 2 سلويخت ولسی وګړي پکې وژل شول. پینټاګان وایي دوی به په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکوي چې څنګه دوی په یو روغتون هوایي برید وکړه. کچېرې داسې وشي نو دا به د هم په ډاګه کړي چې څنګه امریکایي عسکر د خپلو غلطیانو په اړه څېړنې کوي او د داسې پیښو پلټنې څنګه اثر ته رسیږي. په افغانستان کې د نېټو او امریکایي کرو مشر جنرال جان کیمبل د امریکا سنټرل کمانډ ته د 3,000 پاونډ د پلټونو ریپورت وړاندې کړي. په دغه ریپورت کې جنرال کیمبل د هم ویلي چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو خلاف باید سخت قانونه پورته کړل شي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په دغه ریپورت به په روانو 3 اونیو کې سه عملی ګام مخې ته راشي، خو دا لا نه ده معلومه چې د دغه پیښې تفصیلات به ولس ته په ډاګه کړی شي او که نه. د کانګرس ته عملی یو غړي فارن پالیسي ته ویلي چې ځینې امریکایي عسکر په دغه وخت په کندوز کې د پیښې د ځای سره نږدې موجود وو چې AC-130 جازونو د شپې پر وخت په کندوز کې دغه روغتون په نخښه کې او د 1:30 پورې دغه بمباري روانه وه. په دغه پیښه کې ګڼ کسان جوبل شوي هم وو. MSF اداره وایي دغه یو جنگي جرم دی. په دغه پلټونو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لوړپوړي چارواکي هم برخه لري. دوی د ټولې پیښې جاج اخلي او له دغه وروسته به کومه فیصله مخې ته راځي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو بیان کرنل مایکل وای په دغه پیښه کې کېدای شي ککړو کسانو ته مختلفې سزاګانې واورول شي، ولې د دغه ریپورت په اړه کوم تفصیل ورنکه. دغه پیښه له هغې وروسته مخې ته راغله کله چې وسوالو په کندوز کې په یو شمېر سیمو کنټرول ترلاسه کړ او امریکایي عسکر هم له افغان عسکرو سره دغلته په جګړه کې بوخت وو چې په نتیجه کې دغه پیښه مخې ته راغله.
د فرخندا صد راپور موریده. بیا هم د افغانستان په اړه، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پرون د دغو څلورو هیوادونو استازو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه. د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خپره شوې، د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. اجمل اند د موضوع تفصیل سره.
دا دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې 18 نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب به 13 ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبرو اترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو، افغانستان، پاکستان، چین او امریکا، د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولی شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور واړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره د خپل اختلاف لا سیاسی لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له افغان طالبانو یو اربیا وغوښتل چې حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کینی. د ښاغلي ربانی په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول ځنبه دوی د افغانانو له نظرونو وغورسوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
دوی هغوی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په سرګند دا ثابتوي چې د حاکمیت خپلواکۍ ثبات سولې او هوساینې لرونکي یو افغانستاني په ګټه نه دي او هدف یې واضح ترهګري او رانول
دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړیدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه څرګند وي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې دې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کیږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصولو او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او دریم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملی کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرون یې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د دریم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
دا مشال لیډو دا اوس د استاد شوالی په واسطه سندره
is the
استاد شوالید غوګوي ګارډین ورځپاڼه په پنجاب کې د مذهب سپکاوي په تور د یو ځوان لخوا د خپل لاس لپرې کولو وروسته د پولیسو لخوا د یو ځایي مولا د نیول کېدو په اړه راپور خپور کړی. د پولیسو یو مشر نوشیر احمد وایي د شبیر احمد په نوم ځایي مولا نیول شوی دی، خو ځینې ځایي خلک وایي د نورو مولایانو د فشار له وجې پولیسو دغه مولا بیرته خوشی کړی دی. راپورونه وایي د انور علي په نامه د غزوان په خپله له ځانه لاس پرې کړی. نور تفصیل د مجید بابر نه.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل یو راپور کې د پاکستان د پنجاب صوبې د هغه ظلمي کیسه راغستې ده چې د یو مولا لخوا پرې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور لګول شوی و چې له وجې بیا دغه ظلمي خپل لاس خوس کړو. ورځپاڼې لیکي چې تیره ورځ د پنجاب صوبې د حجره شاموقیم سیمې پولیسو دغه مولا د ترهې خورولو په تور گرفتاره کړی. د دې نه مخکې یوه ورځ په هغه جماعت کې چرته چې شبیر احمد امام دی د میلاد شریف غونډه روانه وه، نعتونه او مذهبي نظمونه ویل کېده چې مولا شبیر احمد د غونډې په ګډونوالو وکړ چې تاسو کې داسې څوک شته چې د اسلام د پیغمبر سره مینا نه لري، هغه د لاس اوچت کړي. پنځلس کلن انور علي هم په غونډه کې ناست و. د نعتونو او الله د ذکر په شور کې یې د ملا شبیر احمد خبره پوره وانه ورېده، خو لاس یې اوچت کړو. د ورځپاڼې په خبره د دې نه پس سمدستي ملا شبیر احمد په انور علي د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او هغه یې واجب القتل وګرځولو. ورځپاڼې ته د حجرا شاموقیم د پولیسو مشر نوشیر احمد ویلي دي چې د شبیر احمد لخوا د تور پورې کولو په جماعت کې د ناستو خلکو لخوا د چغو او غصو نه پس انور علي جذباتي شو، کور ته یې منډې کړې، خپل لاس یې په تبر غوس کړو او په پلیټ کې یې جماعت ته راوړو. د سیمې پولیسو ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه مولا یې د تېرې جمعې په ورځ پس له هغې گرفتاره کړی چې کله د دې پیښې حال په رسنو کې راپور شو، خو پولیس وایي چې دوی پنځه ورځې پس دغه مولا ځکه ونیوه چونکې دوی ته هیڅ چا شکایت نه و کړی. خو بلخوا د سیمې یو ځایي کس ساجد علي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نیولو نه پس د ځایي جماعتونو د ملایانو د فشار نه پس پولیس دغه مولا بیا خوشی کړی او زیاتوي چې د دغه ظلمي انور علي علاج هم په صحیح توګه نه دی شوی او په یو مقامي دواخانه کې ورته صرف په لاس پټۍ ولګول شوه، حالانکه هغه ته د لاس غوسېدو نه پس د زیاتې درملنې ضرورت دی. ساجد علي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا اختیار یو مولا ته چا ورکړی چې اسلام سره د کمې یا زیاتې مینې ازموینه په ډک جماعت کې کوي. خو انور علي بیا ویلي دي چې هغه په خپل لاس غوسولو خپېمانه نه دی.
نازمینه د جنوبي وزیرستان یو نه کلنه شپنه نجلۍ ده چې غرونو ته رمی پیایي. یو ورځ هغه پر بم والوته او په خطرې والوتله. د نازمینې تره او نور ځایي خلک وایي په سیمه کې پوز د ځان د حفاظت لپاره ځای په ځای بمونه فرش کړي چې د ډیرو خلکو ژوند یې بدمرغه کړی دی. د مشال خبریال سیلاب مسعود له دې شپنې او نورو کسانو سره خبرې کړې.
د دغه پېښې په باره کې نظمینه مشال رې جوتا په دا رنگ وژاغه دا
غرتا تلې وی زمې جم په ولې بام رو داز ولل مش درې ملګر یې وی ایوا مختاب اغا بادشاه ز په مان چې و مون اپشا دین پرشوا ابل لش کې زخمی شو.
نظمینه لې په دغه رنگ وژلې پر ارجلې نور کا بالیون تا س حکومتیم رسته ور کولای شي. د نظمینه تر ملک عبد القادر دغه پښتنا په دارنګ جوابوي
د اخر طرف ته تللی و او زه او میژه په ولې کنه چې کړه د مکا وشو او هغه چې میژه اووز واره د میژه ارمی ته هات اپیل وکړ خو هغه سره هیڅ باندې باس نه و او هغه چې نه میژه ډیر ته وروره سوال کنه او وسه ان یو کومه د میژه سره هیڅ هم داتو نه کړ چې جنادو کنه داستری کنه تر عمر دغه عمر زیا اس کنه ای بیا نه سو کنه
د دغه سیمه یو بل قبایلی منظور مسعود ویایي چې خلی یو نظمینا نه په دغه رنگ نور ډیر قبایلون مړه پر ارجلی او دیندیا څه هم دا خطرې لښتا دی
دا یو کیا نه دوه نظمین غوند دوله تر ډیر شزینا ډیر سړیون په دابه مینکشه وراتی دی او پاغاکش مرشوی هدی ډیر زخمیون دی دا خلک انډیا د امن په نامه باندې پوس ولاجی ورته ته چې میجه علاقہ کلیر کړی دو او پاغه علاقہ ښه بامینا شختی او مزید ها د داسه د خلک د ورزاول په بامینکش د بچیونه د نور شزینا او دغه خطره دورته هغه علاقہ کلیر نه دو صفانه دو پاغه ښه بامینا شختی چې کوم فوج د زون د سیفټی د پوره شخړی وی
د نظمینا د مالیم لا تر د پاره مې چې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرل اسلام سره تماس ونی و هغه په لانډو ټک چوک شو ویل چې کاه کې ولرم لا تر بای وکو بلورته د دغه سیمه کبالیانو غشتنه وکړه چې د امنیتی فورسز چارواکي دې پمزک شکارلې دا بمونه لره کی او یادې د سیمه د اوسیدونکو د ژغورنې د پاره د اګاهۍ بندوبست وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د بنظیر انکم سپورټ د سکیم لاندې وفاقي حکومت په باجوړ کې میرمنو ته قرضې یا پورونه او د لاسي صنایعو روزنه او د کار مواقع ورکوي د قبایلي سیمو د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي میرمنې د حکومت دغه اقدام ستایي رابع اکرم خان له اسلام آباد
وفاقی حکومت د خر باجوړ خصو د روزګار لپاره د ګنډلو د ګلکاری دوه سنټرې د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سنټرو د لاسي کارونو شیان به مارکیټونو ته لیږل کیږي د سنټرې به بنظیر انکم سپورټ پروګرام تر لاندې جوړول کیږي د سنټرو په اړه مشالې ډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر عرفان امان یوسف سه وویل چې نه صرف به دا سنټرې روانه میاشت کې جوړ کړی شي بلکې نورې ضرورتمند خصي بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې شاملول لپاره به یو نوی سروې هم کیږي د قبایلی سیمو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر په وینا چې د ښځو ته به د روزګار لپاره د سود نه پاک کړل هم ورکړی کیږي
چې زنانه دي هیڅ څه داسې لاري نشته چې هیڅ خپل روزګار یا دغه وکړي شي په خپله هغه لپاره هغه پولیټیکل ایجنټ صاحب سره میټینګ وکړو او هغه ته کې هغه د دستکارۍ سنټر شروع کولو آینده وکړه او پولیټیکل اتورټیز هم سره اګری شول بلکې ورته زیب ورکړي خپل کمپاؤنډ کې ورته یې سره الریډي ځای نه مشته نو انیشلی په 50 زنانه چې دی ایته به د دستکارې ټریننګ ورکول شي بیا هغه چې کوم پروډکټس وی هغه به موږ به هر مارکیټ کو او هغه سره به د روزګار چلیږي هم دغه 50 زنانه او تبه بغیر سود نه قرضې هم ورکول شي
د ذکر د وخت په وخت د قبایلی سیمو خاصو ته د کار روزګار موکي ورکول لپاره د بشري حقوقو کارپوهانو لخوا غوښتنه مخې ته راغلې دي هم د لړکی د قبایلی سیمو د خیر خګړ لپاره کارکونکو مهرین افریدی مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د دې سنټرو د جوړولو هرکلی کوي او په کار د چې د قبایلی می هر خزیت د روزګار موقع ورکړی شي
دغه ټایم کې کم ګورونو کم چې دا کڑای سلائی شو یو کم چې کپڑے جوړول شو دنه علاوه هانډی کرافت شو او قالین سازی شو د څه مختلف کاورنش دی چې کم زموږ خوين دي چې په کورونو کې کولې شي خو هغه داري چې د لغونې د ټریننګ اجته لغونې د سره د مدد اجته د ته قربت په فاټه کې ډیر زیات دی نو حکومت ته پکار دی خاص کر قبایلی سیمو کې چې دغه شان د سمال سیل بزنسز شو یا انټرپرینورشپ پروګرام شو یا زنانو د لپاره دغه شان سنټرې کولاوي شي د لپاره ورکوټي ورکوټي پروګرامونه سمال ګرانټ ورکړي شي چې د هغه بزنسز په کورونو کې روان کړي
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د قبایلی سیمو مشر عرفان امان یوسف سه په وینا چې وفاقي حکومت داسې نور سنټرې د قبایلی سیمو په نورو برخو کې د جوړولو پلان هم لري
ਉਜੜਾ ਰਾਤਾ ਸਾਰ ਖੜੇ ਨਦੇ انتظار کر